په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ظفر بازاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. و باوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ خبرو ټینګار کړی او وایي چې هیڅ هیواد د افغانستان د سولې پریکړه نسي کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلانوي. دا نور راپورونه به وروسته خبره سي. تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د پکتیکا په جانخیلو کې د یو ماین چاودنې شپږ تنه ملکیان وژلي. فاریاب کې د چارواکو په وینا د وسلوالو پر یوه غونډه د نړیوالو هوایي ځواکونو په بمبارۍ کې شپاړس طالبان وژل شوي دي. او د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ به بیرته کویټ ته وانستوي چې د دې هیواد د مرکز په یو هوایي ډګر کې تم شوې ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه شپاړس طالبان پکې وژل شوي. د شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي برید د توقوس په سیمه کې شوی چې په وینا یې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري تاجي پکې له پنځلس نورو وسلوالو سره وژل شوی. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره په سیمه کې د جګړې د بندولو لپاره په خبرو بوخت وو. په وینا یې په هوایي بمباري کې قومي مشرانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د قرغان ولسوال هم بمباري او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتل تایید کړي، خو ویلي دي لږ تر لږه درې ولسي وګړي هم په بمباریو کې وشل شوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په چمبران کلي کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمود آرین ازادۍ راډیو ته وویل ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو او کلیوال پرته له دې چې امنیتي ادارې خبرې کړي غوښتلې ماین لري او یا شان کړي.
هغه ماین له هغه ځای نه لا انتقال کړ او یا هم خونتا کې خطرانه په هغه کې کوتي وحل دي چې دې ایستغه ده او بیا په همدې منځ کې چاودنه رامنځته شوې ده. په نتیجه کې شپږ تنه ملکیان ټپیان دي او اندر شپږ تنه شهیدان دي.
چمبران کلی د جنخیلو ولسوالۍ مرکز ته نږدې پروت دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د ولسی جرګې د یو تختول شوی کاندید د ژغورلو هڅه کوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي هڅه کوي زلمی زهیر د قومي مخورو په منځګړیتوب وژغوري. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د تایلند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوانه سعودي نجلۍ چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوې ده د هغې د خوښ خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. رهب محمد القنون په نوم د اتلس کلنې نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. تایلنډي امنیتي چارواکي جنرال سوراج تی حق پاران د بنکاک په هوایي ډګر کې د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وته ویل اتلس کلنې رحف محمد القنون ته اجازه ورکړل شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارو د کډوالو د ادارې له چارواکو سره وګوري. نو موړي ویل د ملګرو ملتونو چارواکي بل کوره د دې تختیدل سعودي جلې سره نن ناوخته خبري وکړي. القنون چې د بنکاک د هوایي ډګر په یو هوټل کې ځان ایثار کړی د جنوري په 15 نیټه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه ټویټر کې د پوسټونو په خبرولو له خلکو د مرستې غوښتنه پیل. نو موړی وایي کله چې کویټ څخه بنکاک ته ورسېده د هغې پاسپورټ ځینې اخیستل شوی. قانون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي نوموړي له کویټ څخه وتښتېده چې کورنۍ یې پسې هلته ورغلې وه. د هغې په وینا غوښتل یې د تایلند له لارې استرالیا ته ولاړه شي او هلته د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. د دې سعودي نجلۍ په وینا کله چې په بنکاک کې له الوتکې کوزه شوه ونیول شوه ورته وویل شول چې بیرته به کویټ ته استول کېږي. نوموړي پر خپل ټویټر ویلي دا له رښتینې خطر سره مخ ده او که بیرته کویټ ته واستول شي د کورنۍ لخوا به یې ووژل شي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې چې ګوندې د دې پاسپورټ دوی باطل کړي. د امریکا د متحده ایالاتو مرکچیان په چین کې دی چې لخپل چینایي سیالانو سره د اقتصاد او تجارت پر مسلو خبرې وکړي. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره په یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اغېزمن شوي. د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازي جیفري ګیرش چې د امریکایي هیئت مشري کوي نن په پیکینګ کې له خپل هوټل څخه مذاکرو ته د روانېدو پر مهال له خبریالانو سره له خبرو ډډه وکړه. د ورځې په پای کې به د دې مذاکراتو د نتایجو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بحث وکړي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې دواړه مشران روانه میاشت کې په دې اړه خبرې کوي، خو د دې کتنې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د کرملین یو ویاند ویلي دي چې د روسیې او ترکیې رهبران به ډېر ژر سره وګوري. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری:
اگر روی تصویب بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان را بگیرن.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکو کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. په یونان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکو چې د ژمي په موسم کې ورسره مخامخ دي. بلخوا د افغانستان د سری میشتي ټولنه وایي د محل په هیواد کې دننه د هغو ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. که وخت و نور راپورونه به هم خبره کړو. د مجله متشبر نیمه بجو ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي هیڅ هیواد یا بنسټ نسی کولای د افغانستان د سولې په اړه پریکړه وکړي، بلکې طالبان باید نیغ په نیغه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داس محل سوي دي چې د طالبان یو لوړ پوړي غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی په هیڅ وجه له افغان پلاوي سره خبرې نه کوي، نو ځکه یې د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. په دې اړه یوسف ځدران راپور کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل د افغان سولې لپاره دوی له هرې هڅې ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت له مخامخ خبرو پرته به ناستې او غونډې هغه که په هر هیواد کې وي کومه نتیجه ونه لري.
اگر روی تصویب بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی
دی وی که د زمینه برابرول و اعتماد جوړول په برخه کې هر هیواد لمونږ سره همغږی همکاری کوي ورته هر کلی کوو. اساسي بحث دا دی چې دا ناست افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. لاغه پرته که دا ناست دوام هم مومي بې نتیجې به پای ته رسیږي. هیڅ شخص، هیڅ بنسټ او هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغانستان د سولې پریکړه وکړي. ښاغلی طاهری وایي دا دوی ته مهمه نه ده چې د سولې خبرې د چیرې ترسره شي، خو دا ورته مهمه ده چې دا خبرې نیغ په نیغه د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ تازه د طالبانو یو لوړ پوړي پلاوی رویټرز خبري اژانس ته ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، نو ځکه دوی د جدي غونډه هم لغوه کړې ده. دغه طالب چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي سعودي او متحده عربي امارات پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي، خو دوی دا نه غواړي. مخکې تر دې طالب ویان زبی الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې د جدي د غونډې په اړه بې خبري ښودلې وه. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه جوړېدونکي غونډه نه ردوي، وایي نیټه یې لا مشخصه نه ده. له دې ټولو سره راپورونه دي چې طالبان له امریکایي چارواکو سره په قطر کې د سولې د خبرو غځولو ته لیوال دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر احمد جاوید روپ وایي د طالبانو دا شان څرګندونې د امتیاز اخیستلو لپاره د وخت ضایع کول ښکاره کوي.
میخوام وخت کوشی کنم، میخوام کی پروسه را بت
دی بای طالبان غواړي وخت ځای کړی، غواړي چې دا پروسه وزنده بي، غواړي امتیاز گیری وکړي او د تورته نور مسائل. زه تعجب کوم عربستان، مسکو، قطر، پاکستان او ترکیه دا نو څه مسله ده. هر ځای کې چې بي سره د کینی خپل موضوعات مطرح کړي او وادي پرې کچيري کامل آمدګي موجوده بي، کنه وخت ځای کول او درواغ دي، نو دا بل مسله ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په دا سال کې د افغانستان د سولې پاړه په جوړیدونکو غونډو کې د افغان حکومت او طالب استازو په مخامخ خبرو ټینګار کوي چې مخکې له دې د افغانستان ولسي جرګې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا غوښتنه کړې وه او ویلي یې ول بې له دې ټکي به د غونډو غځول نور ستونزو ته لار هواره کړي.
دوستانو د سولې د عالی شورا د څرګندونې خو مو واورېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارلنشا د رئیس محمد عمر داوودزی په مشرۍ یو پلاوی راتلونکي سې شنبه یعنې سبا ټاکل شوی دی چې پاکستان ته ولاړ سي. د افغانستان د سولې عالی شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او شاید د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. بیا هم بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د پاکستان په غوښتنه او لمسون د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته نه حاضرېږي. سید خالد سادات وایي تر کومې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر نسي، د سولې لپاره رواني هڅې به بې پایلې وي. محمد واصل وصال شغلی سادات سره په دې اړه مرکه کړې ده چې په ګډه به وره.
څو مهمې خبرې دي. یو دا ده چې پاکستان اوس هم په لوبه کې ښکېل دی. پاکستان پر طالبانو فشار راوړي چې د عربستان، سعودي، د عربي متحده امارات او خصوصا هغه هېوادونه چې هغه طالبان کولی شي د سوریا مذاکراتو لړۍ ته وادار کړي. پاکستان اوس کوشش په دې باندې کوي تر څو طالبان په پخواني دریځ باندې ودرېږي او د سعودي عربستان نه د دې لړۍ انتقال قطر ته تر څو نړیوال ته وښيي چې هغه څه چې پاکستان وی هغه باید ومنل شي. دغه خبر ده چې خپل طالبان په قطر کې دفتر لري، تقریبا 2010 کال مده خو ته هغه حضور لري د مختلفو ډیپلوماټانو سره، د مختلفو وګړو نمائندګانو سره، خصوصا د حتی د افغانانو سره تل دي دي ژورنالیستان تل دي 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 دي. بیران طالبان غواړي دوی فکر کوي چې موږ دغه د مذاکراتو لړۍ باید د خپل ملکیت کې وساتو او دغه د قطر دفتر ته د خپل ملکیت تعریف کړي. دریمه خبر د عربي هیوادونو ترمنځ اختلافات دي. د قطر او د سعودي ترمنځ اختلافات، خصوصا د سړه جګړه د قطر او د عربستان سعودي ترمنځ، دا دي بس کې قطر حکومت خو د سعودي عربستان مقابل کې یو داسې سیاست استعمال کوي چې طالبانو ولکې یا د طالبانو هغه فشار چې عربستان سعودي لري، عربستان سعودي نشي درلودل نسبت قطر دفتر ته.
صدات سبيان تاسو وایست د غنو نورو موضوعاتو مسایلو ترڅنګ په دغه سی یو نظر او خبره کې چې طالبان کوي د پاکستان لاس هم ده.
دا لمړی خبر نه ده. په خواني مذاکراتو کې هم موږ دلی یا د هغه د مذاکرات په لمړی خبرو کې په چین کې تقریبا 2014 کال کې خبرې وشوې. د مری په خبرو کې سبا طالبان کول چې پاکستان غوښتل لو دي څنګه څنګه نشي پټول چې پر طالبان باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، او حتی طالبان له تاسو سره ګروګان دي یا ورسره حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني، طالبانو نظامیان هم مني، سیاسيون هم مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خبره ده.
دا چې یو خو افغان حکومت په دې خبرې ټینګار کوي چې پرته له مخامخ خبرو د افغان حکومت سره د طالبانو لخوا څومره هڅه هم کوي دا کومه خاصه نتیجه باور نه کړي، او بلخو طالبان هم په دې خبرې باندې ولاړ دي چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. بل اخره دغه د سولې لپاره روانه هڅه به چیرته ورسیږي، څه نتیجه به ولري کنه؟
زما باور دی چې که په خاني مذاکرات موږ وګورو د افغانستان په قضیه کې، په نوې ملسزه کې د جنې مذاکرات، د رولپنډي مذاکرات، د کوټې معاهده یا د کوټې کې د بنسوان کوم پلان تطبیق کې، د هغه کې افغان حکومت حاشیه ته کېښودل شو، افغانستان خلک وسخه ویسل شول، او بل اخر د مذاکراتو لړۍ ناکامۍ سره مخ شو. زه باور لرم چې چیرته تغیرات نه شي په اوسنۍ مسله کې، او د طالبانو دغه دریس کنر مخ نه شي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنني، او تر څو دغه ځکه د منطق نه مني چې سول د امریکایانو سره کوي او سیګه د افغانستان د خلکو سره، دا بل اخر دا یو کاذب سول تر سیګه، او دغه کاذب سول موږ ته څه پایدار سول نه شو ویلې. نو په ټوله کې کوار زه فکر کوم چې تر څو طالبان چې په خپل دریس کنر مخ نه ولي او د افغان حکومت سره کېنني خبرو ته خپل شرایط کې درنه خلنه زما ولر مچې سنز به ایجاد شو، دغه سنز څخه استل بعد افغان حکومت لپاره نه اوازې بلکې طالبان لپاره هم پلوې په معنا باندې پروزی، او د سولې وسانه لړې به د ناکامۍ سره مخامخ شي.
د نړیوالو اړیکو افغان کارپو سید خالد ساداتو.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لست اعلانوي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو څخه په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول امن نظم اخلالوي چې باید مخه ونیول سي. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کابل په کچه د غلو انسان تښتونکو او شکونکو د اوږده لیست لخپرولو وروسته نیمه دولتي زورواکو ته د کورنیو چارو وزارت ګواښ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي د هغو زورواکو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه عامه نظم اخلالوي. وزارت وایي لومړی په نږدې راتلونکي کې د دغو نیمه دولتي زورواکو لیست خپروي او ورڅخه به غوښتنه وشي چې حساب کتاب ته حاضر شي. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش په وینا کې دغه کسان په خپله خوښه د حساب لپاره حاضر نشي، د پولیسو له ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه بند او له هېواد ممنوع الخروج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د شاوخوا 200 داسې کسانو نومونه په یوه جدول کې خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسله والو غلاوو، لارش کوونکو او انسان تښتونکو ورانکاره فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. له دې سره ویل کېږي چې تر دې دمه 9 کسان د پولیسو لاسته ورغلي دي. د مجرمینو او نیمه دولتي زورواکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې له دې وړاندې دغه وزارت ته ورپېژندل شوي نوي وزیر امرالله صالح د پولیسو په لیکو کې هم د جدي اصلاحاتو په اړه پولیسو ته لارښوونې ورکړې دي. ورستی ګواخته په کتو د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د افغانستان عام ولس د همداسې بې پرې اقداماتو تګی دی. خود لازدی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا څرګندونه او اعلامیې څومره د عملی کېدو وړ دي شک وخود.
ډېر ښه ته وایي، اما عملی کولای نشي. غم جنګل په عمل کې دی چې اوس مثلا مخکې یو څو زورواکي ونیول، هماغه خپله څوک په اول مرن ودرېدل اخلاص یې کړل، څوک دوه هم په ودرېدل اخلاص یې کړل. نو زورواکي تر اوسه پورې برلاسي لیدای کېږي.
ښاغلی فقیر وایي قانون باید په ټولو خلکو یو شان تطبیق شي او که په دې برخه کې لپاره جدیت موجود وي، افغان پولیس یې د تطبیق وړتیا لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12 اشپژنوي او د ایف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. د افغانستان ولسی جرګې په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو د ډېرې دوڅخه اندېښنه شي. د جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د محل د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو ځینې ولسوالۍ تر محاصرې لاندې دي او باید د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وسي. ناجیه صفی دغه غونډې ته ورغلې وه.
د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د غور، بادغیس او غزنی ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې په ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره وویل چې وسلوالو مخالفانو پرمختللو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او له همدې امله د امنیتي ځواکونو او عام وګړو تلفات زیات شوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال امیر خان یار چې د دوشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، په دې اړه د جرګې د غړیو له څرګندونو وروسته وویل:
د ټولو ولسوالیو، د غور، بادغیس او د غزنی د بعضې ولسوالیو لارې بندې دي، د نامنۍ د وجې نه مواصلاتي لارې بندې دي او بعضې ولسوالۍ په محاصره کې قرار لري. د امنیتي سکتور نه غوښتنه داره چې په دې اړه باندې جدي اقدامات وکړي تر څو زموږ دغه افغانان د دې مشکلاتو نه خلاص شي.
په ولسي جرګې کې د غور او بادغیس یو شمېر استازي هم وایي چې د نامنیو له امله یو شمېر لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د غور استازي کرام الدین رضازاده او د بادغیس استازي سید محمد موسی جناب په دې اړه
امنیتی وضعیت خراب دی. په ځانګړي ډول د غور، پسابند او چرسدی ولسوالۍ له څو میاشتو راهیسې د وسلوالو تر محاصرې لاندې دي. د بادغیس ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن دی او د دې امکان شته چې سقوط وکړي. همدارنګه په مرغاب ولسوالۍ کې د اردو یو قرارګاه هم تر محاصرې لاندې ده.
په ورته وخت کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي د دغه ولایت امنیتي وضعیت له خرابېدو اندېښنه وښوده او ویل دغه اندېښنه یې په کراتو له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې لا هم یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي او حکومت ورته پام نه کوي.
ازادي رادیو خو ورسره لغه چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویل چې د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو څخه په ترهګری کې د ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره پر وی پالیسی کار کوي. د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون شو دلی دی. د ولسی جرګې نائب منشي ویلي چې افغان کډوالو ته باید په هیواد کې د نن کاري زمينه برابر شي چې کډوالۍ ته اړ نسی. وصل وصل راپور کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو د استفادې د مخنیوي لپاره د وی پالیسۍ د جوړولو خبره کوي، د افغانستان ولسی جرګه د دغې پالیسۍ جوړول ځکه بي ګټې بولي چې په خبره عملي کول ناشونې دي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پالیسیو د جوړولو پر ځای خداده چې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په موضوع تمرکز او کار وشي.
هم پاکستان هواد هم ایران هواد ناوال استفاده کوي. متاسفانه حکومت ستراتیژیک درویش ماجین ورته اشاره کړی، فکر کوم مګه ډیره موثر نه ای که هغه افغانان چې بیرون کې اوسي او موږ هغه ته حکومت ونلرو په هغوی باندې موږ سلطه ونلرو موږ شو کولی شي د بیرونی په هیواد کې او د همسایګانو هیوادو کې موږ خپله پالیسي تطبیق کړو. یوازنۍ لار زما په اندازه چې بعد دوی بیرته زمینه ورته مساعده چې خپل کور ته خپل وطن ته
دا پتاسیال کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی ویلی دی چې ایران او پاکستان له افغان کډوالو څخه په ترهګرۍ کې ګټه اخلي. د خاغلی بلخی په خبره ایران افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي او پاکستان ورسخه په افغانستان کې د نامنې او په پیښو کې ګټه اخلي. دا لومړی ځل نه ده چې د ایران او پاکستان لخوا په ترهګرۍ کې د افغان کډوالو څخه د استفادې خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم ډېره ګڼ راپورونه خپره شوي چې د یادو هیوادونو د چارواکو لخوا رد شوي دي. ایران او پاکستان د افغانستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه دي چې میلیونونه افغانان پکې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی د یک شنبه پر ورځ په ننګرهار کې د دغه ولایت له والی سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو څخه په سیاسي او امنیتي لحاظ ګټه اخیستل کیږي.
در بعضی جایا از مهاجرین نگان استفاده های
دوی پا زنو زیونو که لفان کدوالو سخه زن سیاسی و امنیتی استفاده کیگی چه موک بدیره لاروندو هوادونو سر پخپل وقت خبری هم کردی. موگو تاسو بینو چه لیران سخه یوش مرکسانو ده سوریه پا جنگ گرون وکر داشن پا پاکستان که هم دوی پتان زیونه لری او پا افغانستان که ده نامنه و لپاره تری گتا خستل کیگی.
مشکلات داره مهاجرت و هر کسی متاسفانه از ضعفای ما استفاده می
خو. خغلی بلخی ویل چې د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره دی وی پالیسي پر جوړولو کار پیل کړی دی چې په پلي کېدو سره به تر ډیره د یادې ستونزې مخنیوي وشي. خو د افغانستان مشران جرګه بیا له افغان حکومت نه غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره یادې ستونزې ته بنسټیز حل لار پیدا کړي.
دوستانو د افغان کډوالو استونزې وازی په پاکستان او ایران کې نه دی، په یونان کې هم دوی د زینو استونزو سره مخامخ دي چې په اوس شپه ورځ کې د ژمي سړې هوا را رسیدلې دي نو دوی له سخت استونزو سره مخامخ کړي دي. د نوې میلادي کال له پیل سره سم په یونان کې د سړې هوا څپې تر اوسه درې کسان وژلې دي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل کوي.
د یونان له مرکز اتنس څخه 40 کیلومتره لري د ملاکاسا په نوم د کډوالو یو کمپ دی چیرته چې سلګونه افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په اروپا او په ځانګړي ډول په یونان کې د روان 2019 کال له پیل راهیسې د سړې هوا څپه پورته شوې ده چې له امله د ملاکاسا د کمپ کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. دا کډوال وایي د شپې لخوا هوا دومره سړه وي چې دوی خوب هم نشي کولی. عبدالله چې د کډوالو په دې کم کې اوسېږي وایي
څو شپې کېږي چې نه یم ویده شوی. څو ځلې داسې وضعیت تکرار شو، ویښ شوم هوا ډېره سړه ده، ډېرې نورې کورنۍ هم له ستونزو سره مخ دي.
لس کلن عامر بل افغان دی چې له خپلې کورنۍ سره له افغانستان نه یونان ته رسېدلی دی. عامر وایي په کم کې ډېر ساړه دي او دی حتی د ویده کېدو لپاره وسایل نه لري. د نوي 2019 کال له پیل راهیسې په یونان کې د ژمي د سړې هوا څپه پورته شوې ده او تر اوسه پورې په دې هیواد کې درې کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د اټکل له مخې څه د پاسه 10,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې له غیر قانوني او مرګونو لارو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو په هدف راوتلي، د یونان د حکومت لخوا په جوړو شوو کمپونو کې د یو نامعلوم برخلیک په تمه په سختو شرایطو کې شپې او ورځې تېروي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سری میاشتې ټولنوي د محل په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو چې د زړه د سوري په ناروغیو اخته دي د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. تاسو دغه امکانات څه دي؟ ناجیه صفی براته وایي.
د افغانستان د سری میشتي ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د خته ماشومان او شپېته سلنه د درملنې زمينه برابر شوي، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د خته کسانو 15 سلنه تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبه په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د خته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 30 سلنه ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم دی که
د خوخي زیاده چې یو شمن ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نل دل کیږي.
بتنن کې تدوی کنه
پر روان کال کې د افغانستان سری میشتي ټولنې سره 2209 سلويخت ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د مرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1902 سلويختو ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 15 سلنه ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میشتي ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,360 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سلویخت نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړې. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من اصلا مام بالا زی سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت وو او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي. او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15 لکه افغانیو توان نه درلود او شکر دی اوس رکه روغه ده. له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بیلابیل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي څو د روغتونونه ډېر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
او د سشکل گولدن گلوب جایزو مراسم د زرغون کتاب او بوهیمین رپسودی فلمونو په دلیدو سره پرون ماښام جوړ شول. د دې مراسم جزئیات اجمل اندره کوي.
د امریکا کالیفورنیا ایالت د گولدن گلوب د جایزو د وشپېتم دور کوربه وو. بوهیمین رپسودی یا بومیایی موسیقی وکړه شول چې د غوره فلم جایزه واخلي او سیال فلم یو ستوری زیږیدلی تماتی ورکړي. همداسې رامی ملک په بوهیمین رپسودی فلم کې غوره نارینه هنرمند شو. گلین کلوز د میرمنی یا د وایف فلم په خاطر د غوره خزینه هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. گرین بوک یا زرغون کتاب د کال تر ټولو غوره کومیډي فلم شو، خو کریستین بیل په وایس فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره نارینه کومیډي هنرمند جایزه واخیسته او لیو یا کولمن په خوخ یا د فیوریت فلم کې د ښه کار په خاطر د غوره خزینه کومیډي هنرمندې جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې 9 کټګوري شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد زرین شکری ورور د علمان ولایت واشد ولسوالۍ خبرې در سره کوم. دغه تقریبا دغه درې کاله د روشن کې د روشن شبکه بند شوې ده. دلته واشد ولسوالۍ کې څنګه کار نه کوي؟ نو دغه مخابراتي سیستم چې ټول کته شوی دی او بلم درې باش مېری چې هغه کار نه کوي، مخې هغه شمیرون کار کوي. ورور د دولت څخه مې له دغه چې دغه شبکې دی یا لکه ویل پر مخ بند کی.
السلام علیکم، زما نوم تاج محمد دی. زه د کاجستان څخه خبره کوم، د هرات ولایت څخه د انجل ولسوالۍ. دا د انرژي دفتر موږ سروې کړي، جوړ کارتنه راکړي دي، ټول مسلمانانو نومانی ورکړي دي. لوی بلایه ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نومان نه دي راغلي، زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې دغه ماجرو ته جوړ کړی دی. مسلمانان یې درې بدر کړی، یو روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او 10 روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي. دفتر ته چې ورشي وایي نومان مو نه دي راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دغه 10 روپۍ پر موږ باندې دوه تکلیف کوي چې بالا نو کل 10 روپۍ پر موږ باندې تکلیف کوي. دا زموږ مشکل چې هر څوک اوري دغه مسؤلین زموږ مشکل دی. د مقام پورې ورسې بس مخته بشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مور سره شریک کړې وې. په دې سره د ازادي رادیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دری مجله لا دوام لري. زما همکار سلطان محمد سرار استودیو ته راغلی دی. شرف
خیلی باجان تشکر از شما. برنامه جالبی داشتین، خصوصا پیام های شنوندگان عزیز که امیدواریم به سم